السلام علیکم. لس بجی شوی د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې مو زه امید زهیر مل هرکلی کوم. لمړی لنډ خبرونه. د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د یوې مدرسې دننه د چاودنې له امله لږ تر لږه څلور زده کوونکي وژل شوي او درې نور ټپیان دي. هلمند کې طالب چارواکو ویلي د مدرسې ماشومانو یوه ناچاو د مرمۍ پیدا کړې وه او له هغې سره یې لوبې کولې چې چاودنه پرې وشوه. په وژل شویو کې دوی نجونې دي. ټپیان د هلمند مرکزي ایمرجنسي روغتون ته لېږدول شوي دي. د حلواش په نوم ایرانی ویبپاڼې خبر ورکړی چې د قوم په زندان کې افغان محمد حسین علیزاده اعدام شوی. علیزاده په 1396 کال کې چې کله 14 کلن و په دې تور نیول شوی او چې یو تن یې په چاقو وشلی دی. راپورونو پر بنسټ د هلک پخوا ویلي وو چې په وهلو ټکولو او په زوره یې له ده اعتراف اخیستی دی. چاقو د دننه وو او کله چې جګړه کې ده د شراب څښلي وو. په تیرو درې لسیزو کې د ماشومانو اویا په سلو کې اعدامونه په ایران کې پلي شوي. د پکتیا په جنخیل ولسوالۍ کې یو تن وژل شوی او درې تنه نور ټپیان دي. پکتیا کې پرون طالب چارواکو ویلي چې دا مرژوبلا د زلغوزیو پر سر دوو کورنیو ترمنځ د شخړې په وخت کې اوښتې ده. طالبانو دا نه دي ویلي چې له شخړې وروسته یې څوک نیولي دي که نه. د امریکا متحده ایالاتو فضایي تحقیقاتي مرکز د سپوږمۍ پر لور له انسان پرته فضایي بیړۍ تر لیږلو لږ مخکې درولې. ناسا پرون ویل د دې ماموریت تر پیلېدو مخکې یې پام شو چې د تیرو یوه ټانکۍ لیک ده. د تیرې اونۍ په پیل کې هم ورته 798 متره بیړۍ په سر کې د هایدروجن د لیک کېدو له امله شنډه شوې وه. ناسا غواړي چې د دې بیړۍ په وسیله بیا د 2025 کال کې انسان سپوږمۍ ته واستوي. په 1922 کال کې ناسا 12 کسان سپوږمۍ ته استولي وو چې د سپوږمۍ پر غولي ګرځېدلي. او د اټومي انرژۍ نړیواله اداره وایي په اوکراین کې د زاپوریژیا اټومي مرکز اصلي برېښنا یو ځل بیا قطع شوي او اوس له احتیاطي برېښنا کار اخیستل کېږي. د ادارې پرون یو ورځ وروسته تر دې دا خبر ورکړ چې دوی یوه څارونکې ډله د اوکراین په جنوب کې د زاپوریژیا اټومي مرکز ته ورسېده. د دې ډلې هدف دا دی چې دا مرکز خوندي کړي. ماسکو او کیف یو بل تورنوي چې د اټومي مرکز شاوخوا ډزې کوي. نړیوال اندېښمن دي چې د زاپوریژیا د اټومي مرکز د وړانګو خپرېدل به سیمه له ناورین سره مخامخ کړي. روسي ځواکونو چې کله د فبروري په 24 په اوکراین یرغل وکړ په لومړیو اونیو کې د زاپوریژیا اټومي مرکز ونیوه. د دې خبرونه ډیره برخه د موسیقي ځانګړي پروګرام ته جلا شوې. خو لمړی څو راپورونه. ملګری ملتونه وایي په پاکستان کې سیلابونو لکونه افغانان هم زیانمن کړي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنري ویلي له یو شمېر اغیزمن شوي او کډوالو سره مرسته هم شوي، خو کډوال شکایت لري چې هغه ډول اړینه ده لاسنیوی نه ده شوی.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنري یا UNHCR وایي چې په پاکستان کې شاوخوا 1.5 لک افغان کډوال په هغو سیمو کې ژوند کوي چې سیلونو ډیر اغیزمن کړي دي. د راپورونو له مخې دا کډوال بیړنیو مرستو ته ضرورت لري چې په خیبر پښتونخوا، سند او بلوچستان ایالتونو کې سیلونو ځپلی دي. په پاکستان کې د UNHCR ویاند قیصر اپریدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په خیبر پښتونخوا کې له یو شمېر ځپل شویو کډوالو سره مرستې کړې دي.
مګر چې کوم ډیسټریکټ یا وران دي کارونه ځایره چې کوم پاکستاني ریفیکشن لري یا وران هم ریفیکشن موږ سره چې حکومت
د فدا محمد لودین پونم یو افغان کډوال ازادي رډو ته پر استولی پیغام کې ویلي چې پاکستان خپل غم کوي نو نړیوال دی په دغه هیواد کې د دوی غم وخوري.
دا تیر بارانون په پاکستان کې وسو ډیره تبایه را وسله. خلک ډیر خونی پرونه لولې، چار دیوالیان پرونه لولې. نړیوال ته زموږ دا خاص ده وراسي پر موږ وګرځيږي. سروې وکړي د کیند په خپل خلک تشنه اسمان لاندې ناشته د ماشام د خورکی شی نه لري. مزدور کار خلک دي ساری گټي ماشام بیا خوري. نو د ته د خیمو ضرورت ده، د خورکی شانو ضرورت ده.
د ملګرو ملتو په وینا په پاکستان کې اوس 1.3 میلیون افغان کډوال ژوند کوي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د وکیلانو نړیوالې ټولنې په یو سیډنیز راپور کې طالبان او داعش په افغانستان کې د شیعه مذهب هزارګانو په نسل وژنې تورن کړي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. په دې درې اتیا مخیز راپور کې چې د برېټانیې د پارلمان د یو شمېر غړو په غوښتنه چمتو شوی په کې لیکل شوی، په افغانستان او پاکستان کې هزارګان د قومي، نژادي او مذهبي لاملونو له مخې د طالبانو، داعش او نورو سختدریزو ډلو لخوا وژل کېږي. په دې راپور کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بشري حقونو د سرغړونو، د نورو قضیو په ځانګړي ډول د هزاره خزو نیول شکنجه او جنسی تیری ته هم اشاره شوی ده. و مغوختل چی د تورونو پاړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو، خو وایاندې زبیح الله مجاهد د دې راپور تر خبرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پښتون ته ځواب ونه وایا.
د وکیلانو نړیوالې ټولنې په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی چې په هغه کې په افغانستان کې د هزارګانو د وزنې ډیری بیلګې پکې بیان شوي دي. په دغه راپور کې د طالبانو حکومت او داعش ډله د هزارګانو په نسل وزنه تورنه شوې ده. د طالبانو حکومتي چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دغه راپور چې درې اتیا پاڼې لري د برېټانیا د پارلمان لخوا په رسمي ډول نه دی تصویب شوی، خو د پارلمان د غړو په غوښتنه یې د هزارګانو د وضعیت په اړه چمتو کړی دی. د وکیلانو نړیواله ټولنه یو برېټانوي سازمان دی چې په 1940 کال کې تاسیس شوی او اوس په 1970 هیوادونو کې 80,000 غړي لري. د دغه بنسټ په راپور کې په افغانستان کې د هزارګانو د ګواښ او نسل وزنې مخینې ته هم اشاره شوی، خو د 2021 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لبیا پیلېدو وروسته د هزارګانو وزن نسل وزنه بلل شوی او ټینګار پرې شوی دی. د دغه راپور له مخې په افغانستان او پاکستان کې هزارګان د قومي، نژادي او مذهبي لاملونو له امله د طالبانو، داعش او نورو سختدریزو ډلو لخوا وزل کیږي. په دې راپور کې د هزارګانو د وزن څو پیښې او د هغوی تاریخونه بیان شوي چې د جملې څخه د هغوی د 2014 یادونه کولای شو چې د 2022 کال د اپریل په میاشت کې د کابل ښار په لویدیځ کې د هزاره میشتو سیمې په دشت برچی کې د عبدالرحیم شهید لیسې د دروازې مخې ته وسوې. دغه 14 لک تر لګه 40 کسان ووزل او شپېته نورې ټپیان کړل. دغه راست د 2022 کال د اپریل په 21 د ممتاز په نوم کوانیز مرکز چې د یو بل لاسي بم د غورځولو او په مزار شریف کې د شیعه هزارګانو په لوی جماعت کې د لمانځه پر مهال د یو بل برید یادونه هم شوې چې لک تر لګه 10 کسان پکې ووزل سول او 80 نور ټپیان سول. د سیاسي چارو پو طارق فرهادي د نسل وزن اصطلاح په کارولو شک لري. دای د خپلې دې خبرې ثابتولو لپاره د سنی جماعتونو او سنی ټولنو بریدونو ته په ځانګړې توګه د هرات په گازرګا جماعت کې د جمعې د ورځې برید ته اشاره کوي. هغه برید چې شاوخوا شل کسان پکې ووزل سول.
کشتار هزارگ ها فعلا توسط داعش میشه، توسط طالبان میشه؟
ده هزارگان و وژنه اوس ده داعش لخوا تر سره کیږي، نه ده طالبان لخوا. ده دیل پاره هیچ ثبوت نسته چه طالبان دی یو جای بلارسی او هزارگان دی ووژنی. هو داعش ده هزارگانو پر جماعتونو بریدونه کوي، پر شیعگانو هم بریدونه کوي، پر صوفیانو بریدونه کوي او پرون هم پر یو سنی عالم چه طالبانو تنشدی و برید وسو. داعش په هر چا برید کوي. آیا دا نسل وژنه ده؟ په ټولنیزو رسنیو کې پرې ډېر بحثونه کېږي، خو نړۍ دا نه وایي. ځکه که ثابت شي چې دا نسل وژنه ده، نو نړۍ باید پکې مداخله وکړي.
په دغه راپور کې دا هم ویل شوي چې یونما د 2021 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د جون تر 30 پورې په افغانستان کې د شیعه هزارګانو په نښه کولو لږ تر لږه شل پیښې ثبت کړي دي. موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د طالبانو حکومت تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي نمایندګۍ د دفتر هغه راپور رد کړی و چې پکې د بشري حقونو د نقص او تیر حکومت د کارکوونکو د وزنو یادونه شوې وه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
د کرکټ د اسیا جام لوبو په دویم پړاو کې سریلانکا تیر شپه افغان لوبډلی ته ماتې ورکړه. د افغان لوبډلی د تیر شپې د ماتې لامل د دوی مسلکي تیروتنې وي. افغان لوبډله لا هم په دې پړاو کې دوی لوبي لري، که چیرته یې وګټي نو پای لوبي ته رسیدلی شي. خو دا دواړه سیالۍ د اسیا دوه تر ټولو پیاوړو لوبډلو هند او پاکستان سره دي.
د کرکټ د اسیا جام سیالیو په دوهم پړاو کې پرون سریلانکا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته په څلورو وکټو ماتې ورکړه. لومړی بیټنګ افغان لوبغاړو وکړ. د افغانستان په بیټسپینانو کې رحمت الله ګربز څلور اتیا، ابراهیم زدران څلوېښت منډې وکړې او ټولې لوبډلې په ټاکلیو شلو اوورونو کې 168 منډې سیالي لوبډلې ته هدف وټاکه. دې هدف ته سریلانکا د شپږو لوبغاړو په سوځېدو ورسېده. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول او ویاند فرید هوتک تیره شپه ناوخته تر لوبې وروسته ازادي راډیو ته د دې لوبې په تړاو وویل.
د افغانستان او د سریلانکا کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ په دویم راوند کې ډیره په ډپورو لوبه وشوه، اما له سختې لوبې وروسته په ډیرو مشکلاتو سره سریلانکا وښو کړی چې د افغانستان هدف ته ځان ورسوي. د ویل چې له دې وروسته به افغانستان له پاکستان او هندوستان سره خپلې لوبې ترسره کړي.
له پاکستان سره د افغانستان لوبه د چهارشنبه او له هند سره د پنجشنبه پورسته. دا آسیا جام د لومړي پړاو په سیالیو کې افغانستان سریلانکا ته سخته ماتې ورکړې وه، خو پرون افغان بالران ونه توانېدل چې د ټاکلي 1.6 هدف دفاع وکړي. د آسیا جام کرکټ لوبې د اګست په 20 پیل شوې او د سپتمبر تر 12 پورې په متحده عربي اماراتو کې روانې دي. د افغانستان او سریلانکا تر څنګ په دې جام کې د هند، پاکستان، بنګلادیش او هانګ کانګ لوبډلو برخه اخیستې، چې په لومړي پړاو کې د بنګلادیش او هانګ کانګ لوبډلې آوټ شوې. نن به د دې جام دوه پیاوړې لوبډلې هند او پاکستان لوبه کوي. په لومړي پړاو کې هند پاکستان ته ماتې ورکړې وه.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او د ملګرو ملتونو سرمنشي روان او نه پاکستان ته سفر کوي. پاکستان ته د انټونیو ګوترش د سفر هدف له هغو سیلاب ځپلو سره د غمرازۍ شریکول دي چې روسیو کې سیلابونه ځپلي. بلورته د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې یو نظامي ډله پاکستان ته د سیلابونو له امله خلکو ته د وختي زیانونو د ارزونې په موخه واستوي.
ملګرو ملتونو وایي د پاکستان سیل ځپلو سیمو ته بشري مرستې رسولې دي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په ټویټر کې لیکلي دي چې روانه اونۍ به په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د خواخوږۍ په نیت دغه هیواد ته سفر وکړي. نړیوال مرستندویان وایي په پاکستان کې تر 3.3 میلیونه ډیر کسان له سیلونو اغیزمن شوي او 6.4 میلیونه کسان بیړنیو مرستو ته محتاج شوي دي. په پاکستان کې د سیلونو تلفات 1215 ته رسیدلي دي او شاوخوا 6000 هم ټپیان شوي دي. په بلوچستان کې د ایدی خیریه بنسټ مسول فیصل ایدی د جمعې په ورځ په کراچی کې وویل چې سیلونو نږدې ټول پاکستان اغیزمن کړی دی.
مې بہت نزدیک بہت قریب مې
ما ته په ډېر نږدې راتلونکي وخت کې قاطی صورتحال په نظر راځي او د دې لومړني آثار ما ته ښکاری ځکه چې خلک تر لسو ورځو پورې وږي پاتې شوي دي او زه تاسو ته دا وایم چې د دې ټولو هڅو باوجود موږ لا هم 90% سیلاب ځپلو سیمو ته نه یو رسیدلي. دا یو ډېر خطرناک صورتحال دی. د خوراکي توکو کمی روان دی. ما په خپله د غنمو پستونه په اوبو کې لاهو کېدل لیدلي دي. په هر ضلع کې په زرګونه ټنه غنم تباه شوي دي.
د خیبر پښتونخوا په بحرین سیمه کې پلونه او لارې تخریب شوي او خلک باید د خوراکي موادو د ترلاسه کولو لپاره اوس 8 کیلومتره لار ووهي. پاکستانی چارواکي وایي د سیلونو په قربانیانو کې 441 ماشومان دي او د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق خبرداري ورکړی چې ډیر نور ماشومان شاید د سیلونو له امله په بیلابیلو ناروغیو اخته شي. پاکستان ته تر اوسه نږدې 10 الوتکې بشري مرستې رسیدلې چې له دې ډلې نه الوتنې له متحده عربي اماراتو، همداراس له ازبکستان، چین، ترکمنستان، اردن او قطر څخه الوتنې شوې دي. د دې ترڅنګ د ترکیې مرستې د هیواد ته رسیدلې دي. د فرانسې د مرستو یو الوتکه پرون اسلام آباد ته ورسېده او د امریکا مرکزی قومندانۍ ویلې دي چې یو ټیم پاکستان ته د ارزونې لپاره استوي تر څو وګوري چې د امریکا دفاع وزارت له سیل ځپلو سره څه ډول مرسته کولی شي.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315.
لتا سی ټولو مننه چې تر اوسه را سره وي. اوس هم د خبرونه په دوام د موسیقي ځانګړی پروګرام خبريږي.
د ازادي رادیو د موسیقي خبرونه